ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د رستنولو لپاره د دوی هلې ځلې په بریالي ډول پر مخ روانې دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوری راوړي.
سر که هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د مالیا او کورنیو چارو وزیران استضاح کړي. د راپورونو له مخې د سوریې ځواکونو د دې هېواد په ناارامو سیمو کې ځپونکي عملیات بیا پیل کړي دي. اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیل د سفارتونو کارکوونکي د حملو هدف ګرځېدلي دي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د مالیا او کورنیو چارو وزیران عمر زاخیلوال او بسم الله محمدي استضاح کړي. ولسي جرګه وایي د کورنیو چارو وزیر په کاپیسا ولایت کې د وروستیو ملکي تلفاتو او لاړتیا پرته د محلي پولیسو د رامنځته کولو د مسلو او د مالیې وزیر د تیر لمریز کال په بودیجې کې د غیر قانوني لاسوهنې له امله استضاح کوي. تر اوسه دغو دوو وزیرانو د ولسي جرګې د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. ولسي جرګې د هغو څوارلسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجوابولو پریکړه هم کړې چې خپل کلنۍ بودیجه څلوېښت فیصدو کمه لګولې ده. وسلوالو طالبانو د خپلې واکمنۍ د وخت د دفاع د وزیر ملا عبیدالله اخون مړینه تایید کړه. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ملا عبیدالله د کورنۍ د معلوماتو له مخې ویلي چې نوموړی دوه کاله مخکې د پاکستان د کراچۍ په یوه زندان کې مړ شوی دی. په اعلامیې کې ویل شوی چې د ملا عبیدالله کورنۍ ته ویل شوی چې نوموړی د زړه د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو دا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا هغه رښتیا هم د ناروغۍ له امله مړ شوی او که په زندان کې د شکنجې له امله. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدای شئ. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې نن یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو په یوې حملې کې ووژل شو. ایساف ځواکونو په دې اړه په یوې اعلامیې کې دا نه دي ویلي چې دغه عسکر د په کوم هیواد پورې د کوم هیواد پر ځواکونو پورې مربوط و او د پیښې څرنګوالی هم نه دی مشخص کړی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی رسما سترې محکمې ته په سپکاوي تورن شو. ګیلانی تورن دی چې د ولسمشر آصف علي زرداري په وړاندې د فساد دوسیې په بیرته سپړلو کې پاتې راغلی. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دغو تورونو تر شا سیاسي انګیزې پرتې دي او زرداري د هیواد د ولسمشر په توګه مسؤلیت لري. ګیلانی او زرداري دواړه د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند مشران دي. که ګیلانی مجرم وپېژندل شي نو به د بند له سزا سره مخ شي او هم به خپله دنده له لاسه ورکړي. خو د پیپلز ګوند د اطلاعاتو د چارو مشر قمر زمان کایره چې پخوا د ګیلانی په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر نن په اسلام آباد کې خبر لاندې ته وویل چې ګیلانی به په خپل څوکۍ پاتې شي. صدراعظم دی او که خدای کول دی به پخپله څوکۍ پاتې شي. خدای یو واقعیت دی چې نن موږ ډېر پریشان یو او له یو خراب حالت سره مخامخ یو. د لومړي ځل لپاره د پاکستان صدراعظم تورن پیژندل کیږي. دا د پاکستان په تاریخ کې د خفګان ورځ ده. د چارو کتونکو وایي چې دغه دوسیه به د حکومت د ړنګېدو سبب نه شي، خو هغه به د هیواد پر چارو ناوړه اغېز وکړي او پوځ به نور هم پیاوړی کړي. د راپورونو له مخې د سوریې ځواکونو د دې هیواد په ناارامو سیمو کې خپل ځپونکي عملیات بیا پیل کړي دي. د پوځي نویو عملیاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې سوریې د عربي اتحادیې هغه پلان رد کړ چې سوریې ته د نړیوالو ساتونکو د استولو غوښتنه کړې وه. سیاسي فعالان وایي چې ځواکونه په مرکزي ناارامه ښار هومس او راستان کې د اپوزیسیون پر مورچلو بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د سوریې ځمکنیو ځواکونو د دمشق جنوب ته نږدې پر یو شمېر سیمو یرغل کړی دی. د سوریې حکومت مخکې ویلي و چې د سوریې له اپوزیسیون سره د اړیکو د ټینګېدو او د هیواد د ملګرو ملتونو د سوله ساتې ماموریت د استولو لپاره د عربي اتحادیې پلان له قید و شرط پرته ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې موسکو په دې باور ده چې سوریې ته د دغو ځواکونو له استولو مخکې دې ته اړتیا ده چې په یو ډول اوربند ټینګ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیل د سفارتونو کارکوونکي د حملو هدف ګرځېدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په نوي ډیلي کې په یوې چاودنه کې چې د اسرائیل د سفارت موټر په نښه شوی و لږ تر لږه یو تن ټپي شوی. د ټپي شوي هویت سمدستي نه دی په ډاګه شوی. په ګرجستان کې د کورنیو چارو وزارت وویل یو بم چې په دبلیسي کې د اسرائیلو د سفارت په یو موټر کې ځای په ځای شوی و وموندل شو. چارواکو ویلي چې دغه چاودیدونکې وسیله د پولیسو لخوا شنډه کړی شوه. د راپورونو له مخې اسرائیلو په لبنان کې په 2008 عیسوي کال کې د اسرائیلو لخوا د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د پوځي مشر عماد مغنی د ترور دولسمې کلیزې په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتیکو نمایندګیو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې پولیسو په هیواد کې د کوردی یاغیانو د ملاتړو په وړاندې په ځپونکو اقداماتو کې شاوخوا سل مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیې دولتي رسنیو وویل دغه کسان نن د ترکیې په نهو ښارونو کې ونیول شول او پولیس همداشان په انقره کې د لږ تر لږه درې صنفي اتحادو دفترونه پلټي. ویل کېږي دغه عملیات د کوردانو د ټولنو پر اتحادیې څرخي چې ویل کېږي د کوردستان د کارګرانو له غیر قانوني ډلې پی کې کې سره اړیکې لري. د اروپایي اتحادیې چارواکو د یونان د پارلمان د هغې اقدام هرکلی وکړ چې پرون د میلیارډونو یورو د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې د سختو اقتصادي اقداماتو لایحې ته مثبته رایه ورکړه. د اروپایي اتحادیې د اقتصادي چارو کمیشنر اولی رهن نن دغه رایه ګیري له اروپایي اتحادیې او نړیوال وجه صندوق څخه د 130 میلیارډ یورو د ترلاسه کولو لپاره د پرمختګ د مهم ګام په توګه یاد کړ. یونان دغو مرستو ته ځکه اړتیا لري چې راتلونکې میاشت د دیوالي کېدو له خطره بچ شي. خو رهن وویل اتن بیا هم دې ته اړتیا لري چې په خپله بودیجه کې د 325 میلیون یورو د کمولو لپاره مشخص اقدامات په نښه کړي او هم باید سیاستوال کتبي ژمنې ورکړي چې دوی به د اپریل له انتخاباتو وروسته دغه اقدامات عملي کوي. دا ورې دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. طالبان وایي د خپل واکمنۍ د وخت دی وجک پوری مقام الله عبید الله د مړینې د علت په اړه تحقیقات کوي. په کابل کې د ایصف چارواکي وایي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د څرنګوالي په اړه یو کانفرنس راوبولي. د پاکستان صدر اعظم محکمې ته په سپکاوي تورن وبلل شو او عرب لیگ په سوریه کې د سوله ساتونکو د ماموریت غوښتنه کړې. طالبانو د خپل واکمنۍ د محال د وجک پوری مقام مولا عبید الله مړینه تایید کړي. د طالبانو یو ویاند ازادي رادیو ته وویل چې د تحریک د مرستیال او دفاع وزیر د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کوي. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی مقام ویلي چې مولا عبید الله د کراچۍ په زندان کې ډیر سخت شکنجه شوی و چې له امله ړوند شوی و. په دې راپور کې چې احمد تکل برابر کړی د مولا عبید الله د مړینې اړوند مسایل څېړل شوي دي.
د طالبانو ویاند نن له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس او وروسته په یو خبر پانه کې د مولا عبید الله مړینه تایید کړه. زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې مولا عبید الله تقریبا دوه کاله مخکې یعنی د 2010 کال د مارچ په 15مه د کراچۍ په یو زندان کې مړ شوی. طالبانو په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د مولا عبید الله کورنۍ ته په دې وروستیو کې د ده د مړینې خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې نوموړی د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی او په دې اړه یې کورنۍ ته موثق شواهد هم سپارل شوي دي. که چېرته مولا عبید الله په رښتیا دوه کاله مخکې مړ شوی وي نو خبرې اوس ولې ورکول کیږي؟ د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی په دې باور دی چې له دوه کلونو وروسته د دې خبرې افشا کول په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانو هڅو سره ارتباط لري.
د کار دی لپاره اوس اعلان شو چې پاکستانیان غواړي چې طالبان ته ووایي چې څوک به موږ خو نه کې لکه مولا عبید الله خون یا مولا بغداد چې سپینبیری مولا عبید الله خون یم په معبد کې مړ شو. بیا دوه کلونه وروسته موږ د هغه د جهاد اعلانو قاصدان چیرې چې کوو د افغانستان سره یو طرف طالبانو ته یو اختار راشي چې زموږ په خوره کې نه کې داسې جذاب ورکو. بل خبره دولت افغانستان ته یو توهین ده چې د ماتوای چې د افغانستان درسته چې دا وکړو د افغانستان مخالف وو. بل دوه کاله مخکې موږ حتی جنازه یې قربانو ته ملي ورکړي.
خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو ویاند دا اوازې رد کړي او ویل چې د مولا عبید الله مړینه د دوه کلونو مخکې خبره ده، هغه وخت چې د قطر بهیر لا نه و پیل شوی. طالبانو په خپل خبر پانه کې د مولا عبید الله د مړینې د علت په اړه هم شک ښودلی او ویلي دي معلومه نه ده چې د مولا عبید الله د مړینې علت به ناروغي وي او که د زندان شکنجه. خبر پانه هم دراز وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. د طالبانو یو پخوانی مقام ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا عبید الله مخکې په زندان کې د شکنجې په نتیجه کې ړوند شوی و. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې زیاته کړه مولا عبید الله او مولوي نور الدین ترابي چې دا مهال په پاکستان کې بندي دی له هغو طالب مشرانو څخه و چې له افغان دولت سره په خلاینې ته لیوال دي. د طالبانو په خبر پانه کې د سره صلیب نړیواله اداره په دې ګرامه بلل شوې چې د مولا عبید الله حال یې د هغه کورنۍ ته نه دی رسولی. مولا عبید الله چې دوه کاله مخکې د مړینې پر مهال 43 کلن و پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال مهال د مجاهدینو پلیکو کې وو او څو کاله وروسته چې طالبان واکمن شول دفاع وزیر شو او پر افغانستان د نړیوال ائتلاف له برید وروسته د طالبانو د تحریک مرستیال وو. د راپورونو له مخې نوموړی د 2001 کال د جنوري په 3مه نیټه په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د راستنولو لپاره د دوی هلې ځلې په بریالي ډول پر مخ روانې دي. د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له 3000 زیات وسلوال مخالفین د بیرته راستنولو له بهیر سره یوځای شوي، خو ځینو لویدیځو رسنیو په دې بهیر کې جدي ستونزو ته اشاره کړې ده. د دغه راپورونو له مخې له دې بهیره ځینې کسان چې وسلوال مخالفین نه دي د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. بلخوا په کابل کې د ایساف چارواکي وایي چې غوړي په نږدې راتلونکو کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګروبلي د مخنیوي د ترنګوالي په اړه یو کانفرنس راوبولي. د دغه ځواکونو ویان جنرال کریستن جوکوبسن نن خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د ایساف له مسؤلینو سربیره افغان چارواکي هم ګډون وکړي. دغه کانفرنس په داسې حال کې رابلل کیږي چې په افغانستان کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د پوځي او هوایي عملیاتو په مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله د یوې جدي مسلې په توګه پاتې شوې ده. که څه هم افغان حکومت تل د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله باندې سخت غبرګونونه ښودلي دي، خو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند په ریپورت کې.
په کابل کې د ایساف ځواکونه وایي چې په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشي. ټاکل شوی دا غونډه په راتلونکي مارچ میلادي میاشت کې په کابل کې د ایساف ځواکونو په قمندانۍ کې جوړه شي، چې پکې د ایساف مشرانو سربیره د ملګرو ملتونو استازي او افغان چارواکي به هم برخه ولري. د دغه ځواکونو وایي جنرال کریستن جوکوبسن د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره په هغو لاملونو هم بحث وشي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې سبب
government representatives governors
دوی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازي والیان خاروالان د ملګرو ملتونو د سر صلیب د نړیوال کمیټې د نړیوالو ادارو او ایساف استازي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په لاملونو خبرې وکړي. دوی به د ستونزې د هواري په لارو چارو هم غور وکړي او دا یو له حق ګامونو څخه ده چې ایساف قومندانۍ په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټوي. د ایساف وایند هم ول چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه پر رپورٹ هم بحث وشي. په افغانستان کې د ایساف مشرانو دا کانفرنس په داسې حال کې را بللې چې وسوس د دوی په هوایي عملیاتو کې چې په کاپیسا او کونړ ولایتونو کې شوي د یو شمېر عامه خلکو د وژنې راپورونه ورکړل شوي. جنرال جوکوبسن وویل چې دوی چمتو دي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر ډول وړاندیز او غوښتنه ومني او د هغې له مخې چلند وکړي. خو په افغانستان کې د امنیتي چارو کتونکي جنرال امر الله امان بیا د کانفرنس پایلو ته د شک په سترګه ګوري. د ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ضروری ده.
دغه کانفرنسونه کې چې ته په لارې ولېږي دا ډک له فساد دي، دا هغه جوګان دي چې دوی دلته مالی فسادونه لري او یو مقدار پیسې الله سره وړي. دغه افراد نظامی کې راځي، دغه افراد نظامی دي کولای شي چې نړیواله ټولنه خصوصا ناتو پر افغانستان دی دا دوی کولای شي د افغانستان امنیتي سکتورونو سره یو مشخص او همغږی پلان د عملیاتي او تصفیهوي او امنیتي دی جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د یو رپورت له مخې که څه هم په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې 8% وسلوال مخالفینو ته راجه شوې، خو د پاتې 14% لپاره افغان او بهرني ځواکونه ګرم بلل شوي. د دې رپورت له مخې په تیر 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 3021 ملکی وګړي وژل شوي دي. په رپورت کې له ټولو خلکو خوا غوښتل شوي چې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې یو شمیر وزیران او سرپرست وزیران په خپلو کارونو کې د بې پروايي له وجې استیزا او استجواب کړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورې دل د ولسی جرګې غړي وایي چې چرته دا وزیران ونتونیږي چې د دوی پښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه وایي نو د عدم اعتماد رای باور کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق ریپورت ده.
ولسی جرګې په یو بیساری اقدام کې د حکومت د کابینې دوه تنه وزیران استیزاح کوي او څوارلس نور وزیران او سرپرست وزیران یو دبل پسې استجواب کوي. د دې جرګې غړي وایي چې د کورنۍ او چارو وزیر جنرال بسم الله محمدي په کاپیسا ولایت کې د ورستي ملکی تلفاتو او له اړتیا پرته د محلي پولیسو درامنځته کولو او د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د 1409 هتیام المریض کال په بودیجه کې د قانون خلاف د لاسوهنې له امله استیزاه کوي. دغه راز دوی څرګندوي چې د کابینې 14 وزیرانو او سرپرستو وزیرانو په 1409 هتیام المریض کال کې کمه پراختیایي بودیجه لګولې او باید چې په دې اړه ځواب ووایي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوتیا کب د میاشتې تر شپږمې نیټې پورې به د دوی کاري اجنډا له استیزاح او استجواب کېدونکو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو سره حساب کتاب وي.
د دلوی د میاشتې په 9 نیټه به د مالیې وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي استیزاح شي. د استجواب مسله د پراختیایي بودیجې د کم لګولو په اړه ده چې باید وزیران او سرپرست وزیران په اړه ځواب ووایي. د هوت تر شپږمې نیټې اجنډا همدا ده او باید چې وکیل صاحبان حاضر وي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د کلیو د پراختیا، حج او اوقافو، سرحدونو او قبایلو، اطلاعاتو او فرهنګ، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د بهرنیو چارو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو، عدلي، کډوالو او کرنې او مالدارۍ وزیران او د غراز د لوړو زده کړو، اوبو او انرژي او د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیران په 1409 هتیام المریض کال کې له 30% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده. د دوی په خبره د کابینې له دې غړو سره باید د خلکو له غوښتنو سره سم محاسبه وشي چې ولې نه دي توانېدلي پراختیایي بودیجه ولګوي او د خلکو ستونزې هوارې کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې مهال 2 وزیران استیزاح کوي او 14 وزیران او سرپرست وزیران استجواب کوي چې لا هم 2 وزارتونه د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ولسمشر کرزی سمده مخکې ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو سره سم به سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان صدر اعظم محکمې ته په سپکاوي تورن پیژندل شوی دی. د عرب لیگ غړو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کړی چې په سوریه کې د وضعیت د کنټرول لپاره د 16 ساتونکو یو ماموریت جوړ کړي. په دې اړه باندې په روانه خبری مجله کې مفصل راپورونه لرو، خو اوس بره شو د سړې هوا له امله د افغانستان د خلکو ستونزو ته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو خو هوا ډیره سړه ده او بله خوا واوره اوري. خلک د سون کافي مواد نه لري او دې ته مجبوریږي چې د ګازو له ډبو نه کار واخلي چې هم خپل پخلی ورباندې وکړي شي او هم خپلې کوټې ورباندې ګرمې کړي. دغه کار که لږه بې احتیاطي ورسره وشي نو د ډیرو سختو خواشینونکو پیښو سبب کیږي. په بلخ ولایت کې د ګازو له ډبې نه په بې احتیاطۍ د کار اخیستو له امله یوې کورنۍ ته سخت زیان رسېدلی.
د دې دادی ولسوالۍ د نوابت په کلي کې د ګاز د بالون د چاودنې له امله یوه نجلۍ مړه او 8 کسان ټپیان شول. د بلخ ولایت سیمه ایز روغتون مشر حاجي غوث الدین انوري د سوځېدلې د پیښې د ټپیان حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي:
هو دا یو ماشوم چې هغه عمر تقریبا د 10 کالو په حدود کې هغه ځای په ځای مړ شوی و. هغه او نور چې دلته مون سره بستر دي 15 دغه د نارینه دي او درې ښځې دي چې متاسفانه اته وړ ټولې وضعیت دونه خندي تقریبا باندې او یا فساد په شاوخوا او سوختګی لري او مون کوشش کوو چې یو مور متاسفانه یو مور دغه امیدوارم دی چې زه مون متاسف په واقع
د بلخ پر وختون کې د دادی پولیس والای کې د ګاز د بالون د چاودنې لوج د بستر شو یو ټپیان خپل فرید رمسته شو پیخ لامل لا ګازي وسلو د ګټه خستلو پاړه د کورنوي د پوه د کچ ټټوالای او تری وبریده د کورنوي به احتیاطي بولی.
د پکتور کې پیګنی خسته سنارن دی خو سړه و د پیګنی کې مزګاری کړی دی نه ورشه وای دی د ټول مخوم مدنش کی بډوډی نو سډوډی خو لري مطالعه ترجمه دی دایو لاسکره ټولو فوم په واکو ټاکی دی دا پینی له خوشاشه په داول پیکنیک ول چې 5 کیلو او چا دروازه ته دی نو غوښتم کوم وخصه چې موږ جبرین ته ورکو په کټه لګیدل به دروازه خلک لري په تلای نو دروازه خلک لري کله دې ته یې لیار نه ورکړي دی وته لیوی
فرید وای چې دا تو ساتو پوګدو کې دا تو ناروغانو د درملنې پرانیو تر 3000 زیات افغانۍ لګیدل دي او د اقتصادي کمزورتي او عمل تر دې زیات د ناروغانو د درملنې توان نه لري. خو د بلخ سیمه ایز روغتون مشر غوث الدین انوري وای چې خپل ټول امکانات په لرلو سره له ناروغانو سره مرسته کوي. کوم څه چې پروختون کې نه پیدا کیږي ممکن یو څه درمل له بازار څخه رانیولی وي. او کابل ته د ناروغانو انتقال د هوا د خرابوالي له امله د سرنګ لار ډاډمنه نه بولي. د هوا له لارې روغتون څه امکانات نه لري او د ناروغانو کورنۍ و بې وزله کورنۍ بولي.
په کندوز کې هم د سورو زورایي سي سخت واوره وریږي چې خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا نیم متر واورې ځینې لارې بندې کړي او د موټر تګ راتګ هم اسانه نه دی. مالداري کورنۍ له ټولو ډېر مشکلات لري.
دا مهال شاوخوا نیم متر واوره د ځمکې په مخ پراته ده چې دغه حالت نه یوازې د پلیو کسانو لپاره په سیمه کې تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی، بلکې موتوري وسایل هم له چاین تړلو پرته په لویو لارو تللی نه شي. خو داسې برېښي چې د دغو پرله پسې واورو له امله ډېر لوی مشکل مالدارو کورنیو ته ورپېښ شوی دی. د تخار ولایت د ینګی قلعه ولسوالۍ د شان آباد له کلي څخه ملک موسی ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د نورو مالدارانو په استازیتوب وویل د ښاغلي ملک موسی په وینا چې په یاده ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 کوره مالداران شته چې د واورو له اوسني تکلیف سره سره د دوی څړځایونه هم د زورورو لخوا قبضه شوي او په کرنیز ځمکه بدلیږي.
خبری مجله اوري.
د خوست خار سلګونه دکانداران چې د خار په ختیځي برخه کې د لرګو په منډی کې د شنبه ورځې د زوروري ورلګیدنې له کابله سخت تاوانی شوي، له محلي چارواکو او مرکزي دولت څخه د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده.
پرواز نمیگم ها، پروان ولایت ما د قربان د سرخ پارسا ولسوالی ما اندازه 15 لکه افغانۍ تمون رسیده. ماشین ټول دغه څه خرج پچ شو. د دولت نه دا غوښتنه چې موږ سره د مرسته وکړي، کومک دوی د ډېر خلک دلته سرمایه زه خو غریب ما د مونږ ډېر سرمایه دار نه دلته 15 لکه 10 لکه 40 لکه روپۍ خلک نه دلته سدیدلی دي. غریب سړی زه وم چې ایمانه 15 لکه روپۍ سدیدلی دي.
منم زبح الله ده یار دې ور کې د شه وکه چې ماته به تر شپاره 16 لکه روپۍ خسر رسیدلی.
ما د نجارۍ دکان و او بل دې نور د لرګي مرګي کاروبار به مر سره کو دا هم پکې خرڅو.
درې نیم سو دکانو پر خلک وزن منسوي.
غوربندیان ډیر پکې او بنوچ ډیر پکې او نو ډیر د منګه غوښتنه خدا د دولت د موږ سره کومک وکړي. د خلکو د ډیر خسره ورسیده، ډیر د خلک زوبل سو، ډیر سره خراب سو. د ولس خلکو موږ سره ډیر کومک وکړه ورې مړ کړل. موږ
درې نیم سو دکانداران خسره منسوي دي.
زمان غالم دنګول دا دې درویو کا سو اډوا 15 لکه افغانۍ خسره به موږ ترسره دي. دې شهر پوت نه دي نو څه کومک سو کې می خو ډیر سخت مجبور یو.
محمد رسول از ولایت پروان است. کتاره ورته 15 لکه 14 لکه افغانۍ برسیده باشه دیگه. ماشین او چوب او دروازه او رسیدل بالا بسر بود. از حکومت خو کمک کمک بریم خو بکنه ما خو بخه بی وقت شدیم. از دیگه ولایت ها مده میشه به خاطر غریبی.
د خوست خار د دکاندارانو د زړه خواله مو ازادي راډیو سره واوریده چې د شنبه په ورځ دکانونو سختو راغسته او ډیر سخت زیان ورته رسیدلې دی. په دې اړه مفصل راپور او د چارواکو څرګندونې په یو مفصل راپور کې په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی محکمې ته په سپکاوي تورن وپیژندل شو. د نوموړې محکمه نن په اسلام آباد کې په سترې محکمې کې پیل شوه او د قاضیانو وکسیزې ډلې خپله پریکړه واوروله. ښاغلی ګیلانی د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو په جرم له دې پریکړې سره مخ شوی دی. نوموړی تېره میاشت هم په دې لړ کې محکمې ته حاضر شوی و. فرشتې جلالزی ورباندې معلومات راټول کړي.
صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې تورن سوی چې د ولسمشر آصف علي زرداري په ضد د اداري فساد د پخوانیو دوسیو لبیاس پرولو ډډه کړې. صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په اسلام آباد کې په محکمه کې ځان بیګناه وباله، خو کچېرې مجرمو پیژندل سي نو له دندې به ګوښه کیږي او په بند محکومېدلی سي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري تورن دی چې د خپلې مېرمنې بېنظیر بټو د حکومت پر مهال د رشوت پیسې د سویس په بانکونو کې ذخیره کړې دي. ولسمشر زرداری دغه تورونه رد کړې دي. صدر اعظم ګیلانی ویلي چې د ولسمشر په ضد یې دغه دوسیه ځکه نه ده څېړلې چې جمهور رئیس له قانوني تعقیب څخه مسؤلیت لري. محکمې نن څارنوال ته درې ورځې وخت ورکړ چې د صدر اعظم په ضد د جرم د اثبات لپاره اسناد راغونډ کړي. محکمه به راتلونکې اونۍ دغه اسناد وګوري. د ګیلانی مدافع وکیل ته د محکمې لخوا د میاشتې تر پایه وخت ورکړ سوی چې د مسئلې په اړه خپل اسناد راغونډ کړي او وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د محکمې د ودانۍ مخ کې د پاکستان پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند یو لوړ رتبه غړي قمر زمان خپل اعتراض داسې بیان کړ. صدر اعظم صدر اعظم دی او انشاءالله چې همداسې به وي، خو موږ په واقعیت کې نن ډېر خواشینی یو او په سخت حالت کې یو. اول وار دی چې د پاکستان پر صدر اعظم تور لګېدلی. دا د پاکستان په تاریخ کې یوه خواشینونکې ورځ ده. دغه مسله په داسې وخت کې راپورته سوې چې ټاکل سوی پاکستان د سنا د انتخاباتو لپاره تیاریانې ونیسي. په دې انتخاباتو کې د زرداری او رضا ګیلانی په پلوي پی 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 ګوند د اکثریت ګټلو تمه لري. د عفوي هغه قانون چې په 2000 کال کې د ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال تصویب سوی و، اوسنی ولسمشر آصف علي زرداری او زرهاو نورو سیاسي چارواکو ته چې په اداري فساد تورن و لاره خلاصه کړه چې له قانوني تعقیب څخه خوندي پاتې شي. خو د پاکستان سترې محکمې په 2009 کال کې دغه قانون رد کړ. نن په اسلام آباد کې د محکمې قاضي نصیر الملک په صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د لګېدلو تورونو پاڼه ولوسته او وی ویل چې صدر اعظم په واضح ډول او په خپله خوښه د سترې محکمې له امر څخه سرغړونه کړې ده. سترې محکمې له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې وه چې په سویس کې مسؤلینو ته لیک واستوي تر څو د ولسمشر په ضد د اداري فساد موجوده پخوانۍ دوسیه بیرته پرانیستل سي. رپورټونه وایي چې نن په اسلام آباد کې د محکمې ځای ته نږدې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو. محکمې ته په تللو لارو لسهاو تنه پولیس ولاړ او هلیکوپټرو ګزمې کولې. ویل کېږي چې صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن سهار د محکمې ودانۍ ته د راتګ په وخت تواضع له مخې او د دې څرګندولو په خاطر چې توهین ورته سوی په خپل موټر چلاوه او خپل وکیل یې هم په خپل په موټر کې د محکمې تر ځای راو.
او سم په روانه خبری مجله کې وروسته راپور د عرب لیگ غړو پروند ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د وضعیت د کنټرول لپاره د 16 ساعتونکو یو ماموریت جوړ کاندي. د عرب لیگ غړو همداراز له ټولو عربي دولتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره خپلې اړیکې وشلي. فرشته جلال زئی او په دې اړه نور معلومات.
د سوریه حکومت هغه وړاندیزونه رد کړل چې د عرب لیگ غړو په قاهره کې په خپل وروستۍ غونډه کې د ویلایه په ترڅ کې کړی وو. د سوریه کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره چې ویل کېږي تر اوسه 15,000 تنه قرباني شوې دي، د عرب لیگ یا د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټولنې تر ټولو تازه هڅه وه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل ویل چې د عرب لیگ ټول 22 غړي هیوادونه په سوریه کې له روان وضعیت څخه ستړي شوي دي. سعود الفیصل ویل تر څو موږ نندارچیان یو، نور دا سمه نه ده چې په سوریه کې روان خونړی تشدد وکتل سي او هیڅ ونه کړو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په سوریه کې روان خونړی تشدد د عربانو او په عمومي ډول د ټولو مسلمانانو لپاره د شرم خبره ده. په عین حال کې د سوریې دولتي خبري اژانسونه ویلي چې د بشار الاسد رژیم د عرب لیگ د غړو په دې غونډه کې د ټولو شویو پریکړو مخالف دی. پرون په قاهره کې د عرب لیگ د غړو په غونډه کې د سوریې استازي برخه نه درلوده. په دغه ټولنه کې د سوریې استازي احمد یوسف ویلي چې قطر او عربستان له هغه راهیسې په غوسه دي چې په امنیت شورا کې د سوریه په حالاتو کې د بهرنۍ مداخله او د سوریه پر خلکو د بندیزونو غوښتنه راتسوه. د عرب لیگ مشر نبیل العربی د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرنوویل چې په سوریه کې د خلکو لسره د روان خونړی تشدد د لرې کول لپاره د جدي پریکړو وخت را رسیدلی دی. د عرب لیگ مشر ویل موږ باید په هر لوري چټک ګامونه واخلو تر څو په سوریه کې د روان تشدد کړی ماتې کړو. د عرب لیگ غړو د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د عاجل اوربند د ملکي خلکو د مسؤلیت او پشت تشدد کې له متضرر شویو خلکو سره د بشري مرستو د ضمانت یوه لایحه تصویب کړي. دوی هم داراز وغوښتل چې د رژیم پلویان ځواکونه د کلیو او کوچنیو ښارونو محاصره پای ته ورسوي، خپل عسکر او درنې وسلې له محاصره سویو سیمو څخه د هغوی پخوانیو بارکونو ته وباسي. دوی هم داراز د سوریې د رژیم له اپوزیسیون ډلو څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې ملګري په نوم هغې غونډې لپاره سره متحد سي چې ټاکل سوی د روان میاشتې په 14 نیټه په تونس کې وسی. د سوریې د ملګرو په ګروپ کې د امریکا متحده ایالات، اروپایي هیوادونه او عربي دولتونه شامل دي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
شپږ نیمه بجې دي. د آزادی رادیو د نن ورځې د وروستۍ ماښامنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. ملیحه احراری وړاندې کوي. خراغلی
تشکر فریده جانوه. سلامه دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه که با ما هستید، تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. طالبان خبر مرگ ملا عبیدالله وزیر دفاع طالبان که 2 سال قبل در محبس در پاکستان وفات کرده است را تایید کردن. همین موضوع را در صدر گزارش ها داریم. موضوعات دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما در آغاز پروگرام توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
پیمان ناتو کشته شدن اطفال در حمله اخیر در کاپیسا را تایید میکند. ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کرد که هفته آینده وزرای داخله و مالیه را استیضاح میکند. صدر اعظم پاکستان به توهین و بی‌اعتنایی به احکام ستر محکمه این کشور رسما متهم شد. با گزارش ها میرسانند که نیروهای دولتی سوریه هجوم خود بر مناطق ناآرام کشور را از سر گرفته است. تفصیل اخبار. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا امروز دوشنبه تایید کردند که در عملیات اخیر در کاپیسا چندین طفل کشته شده اند، ولی هنوز واضح نیست که پیمان ناتو را در این قتل مقصر دانست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را که روز چهارشنبه گذشته انجام شد محکوم کرده، گفت که در نتیجه آن 8 طفل کشته شده اند و دستور تحقیقات داد. یک سخنگوی ناتو امروز گفت بررسی جاری نشان می دهد که عساکر با یک گروه مسلح مردان برخورد کرده اند و تلفات جانبی بعد از درگیری دریافت شده است، ولی او گفت که ناتو ارتباط کشته شدگان با برخورد را نه تأیید و نه رد کرده می تواند. ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کرد که هفته آینده وزرای داخله و مالیه را استیضاح می کنند. و گفته اعضای ولسی جرگه، وزیر داخله به خاطر تلفات اخیر افراد ملکی در کاپیسا و ایجاد پلیس محلی و وزیر مالیه به دلیل وارد کردن تغییرات در بودجه سال گذشته استیضاح می شوند. مرگ ملا عبیدالله وزیر دفاع رژیم طالبان از سوی این گروه تایید شد. طالبان با پخش خبرنامه به نقل از خانواده ملا عبیدالله می گویند که وی 2 سال پیش در یک زندان شهر کراچی پاکستان در اثر بیماری قلبی درگذشته است. اما تا کنون ثابت نشده که آیا واقعا ملا عبیدالله در اثر بیماری قلبی درگذشته و یا شکنجه سبب مرگ او می باشد. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت از کشته شدن یک سرباز این نیروها در جنوب افغانستان خبر داد. اعلامیه آیساف گفت که این سرباز امروز کشته شد. در مورد هویت این سرباز و جایی که کشته شده معلومات داده نشده است. گزارش ها می رسانند درگیری که میان نیروهای پلیس و طالبان از دیشب در ولسوالی منگجک ولایت جوزجان آغاز شده بود خاتمه یافته است. جگرن محمد رضا مسئول دفتر مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت این درگیری در اثر عملیات مشترک نیروهای پلیس و اردوی ملی در قریه قلاق ولسوالی منگجک پایان یافت. مقامات اروزگان میگویند در اثر انفجار صبح امروز یک ماین کنار سرک در مرکز ترینکورت یک مسئول قماندانی امنیه این ولایت کشته شد. گفته شده که در این رویداد 3 محافظ این مسئول زخم برداشتند. صدر اعظم پاکستان به توهین و بی‌اعتنایی به احکام ستر محکمه این کشور رسما متهم شد. یوسف رضا گیلانی متهم شده که چرا درباره احکام این محکمه در مورد بازگشایی دوسیه فساد اداری سالهای 1990 رئیس جمهور آصف علی زرداری اقدام نکرده است. او ادعای براءت کرده میگوید این اتهامات انگیزه سیاسی دارند و رئیس جمهور از مسئولیت برخوردار میباشد. قمر زمان کایره وزیر سابق اطلاعات پاکستان و مسئول شعبه اطلاعات حزب بر سر اقتدار پیپلز پارتی درباره اتهامات محکمه چنین واکنش نشان داد. صدر اعظم است و انشاءالله خواهد بود، مگر ما امروز با یک دل بسیار افسرده در اینجا استاده ایم. ما با یک وضعیت مشکل دوچار هستیم. برای نخستین بار صدر اعظم پاکستان متهم می شود. این یک روز غم‌انگیز تاریخ پاکستان است. رئیس جمهور آصف علی زرداری متهم می باشد که در سالهای 1990 هنگامی که همسر او بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پاکستان بود، با استفاده از حسابهای بانکی خود در سوئیس پولهای رشوت را شستشو کرده است، ولی او این اتهامات را رد می کند. در یک خبر دیگر از پاکستان، رهبران سیاسی و مذهبی این کشور با گشایش مجدد راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان مخالفت نشان دادند. سخنرانان یک گردهمایی در کراچی همچنین از حکومت پاکستان خواستار شدند که همکاری خود با آمریکا را پایان بخشد. این گردهمایی از سوی شورای دفاع پاکستان که متشکل از 24 حزب سیاسی می باشد سازماندهی شده بود. گزارش ها می رسانند که نیروهای دولتی سوریه هجوم خود بر مناطق ناآرام کشور را از سر گرفتند. گزارش های عملیات جدید نظامی امروز دوشنبه در حال منتشر شد که رژیم سوریه یک طرح اتحادیه کشورهای عربی مبنی بر فرستادن نیروهای حافظ صلح بین المللی به این کشور را رد کرد. فعالان سیاسی می گویند در حالی که عساکر پیاده بر مناطق در نزدیکی جنوب پایتخت یورش بردند، قوای توپچی مواجه شورشیان در شهر حمص و شهر رستن را بار دیگر مورد هدف قرار دادند. گزارش ها می رسانند که پلیس ترکیه حدود 100 نفر از حامیان مظنون شورشان کرد را از مناطق مختلف کشور بازداشت کردند. رسانه های دولتی ترکیه گفتند که این افراد روز دوشنبه از حداقل 9 ولایت بازداشت شدند و پلیس دفاتر 3 اتحادیه تجارتی در پایتخت انقره را تلاشی می کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و حالا از این تحولات گزارش داریم. طالبان مرگ ملا عبیدالله وزیر دفاع سابقشان که 2 سال قبل در زندان در پاکستان وفات کرده است را تایید کردند. احمد سعیدی کارشناس سیاسی در این رابطه بیخبری حکومت افغانستان را انتقاد میکرد.
دولت افغانستان و مسئولین سفارت افغانستان در پاکستان سفرا مسئول هستند که اگر دوست کشور است اگر دشمنشان در کشور ثالث محبوس میباشه باید اونا آگاه باشند.
اعضای هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان خواهان محاکمه عاملان تلفات اخیر ملکی در کاپیسا و کنر شدند. آیسف میگوید برنامه برگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی و خوبی به پیش می‌رود و صدر اعظم پاکستان به عدم رعایت و توهین حکم محکمه متهم شده است. تحولات دیگر را هم می‌شنوید، با ما باشید. طالبان مرگ ملا عبیدالله یکی از مقامات ارشد دوره حکومت خود را تایید کردند. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در مورد مرگ معاون تحریک طالبان و وزیر دفاع این گروه ملا عبیدالله تحقیقات میکنند. جزئیات موضوع را از زرغونه منگل میشنوید.
سخنگوی طالبان امروز در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی و سپس در یک اعلامیه منتشر شده خبر مرگ ملا عبیدالله را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت ملا عبیدالله حدود 2 سال پیش، یعنی در مارچ سال 2010 میلادی، در یک زندان کراچی وفات کرد. طالبان در این مورد در یک اعلامیه گفتند خبر مرگ ملا عبیدالله در این اواخر به خانواده وی داده شد و هم به آنان گفته شده است که وی در اثر بیماری قلبی وفات کرده بود. شواهد موثق هم در مورد مرگ ملا عبیدالله به فامیل وی ارائه شده است. اگر واقعا ملا عبیدالله 2 سال پیش وفات کرده باشد، چرا این خبر حال منتشر شده است؟ کارشناس امور سیاسی افغان احمد سعیدی به این باور است که افشای این خبر 2 سال بعد از مرگ عبیدالله ارتباط دارد به تلاش های پاکستان جهت خدشه‌دار کردن برنامه سال در افغانستان.
حداقل مذکوره استقلال طلبی و آزادی خواهی داشته باشند، دولت افغانستان تماس داشته باشند، اونا را دولت پاکستان بندی کرده بود. شما ملا برادر ملا عبیدالله آخوند. نحنه گیده از ماهیه که اگر کسانی که بگرد ما میکنین زنده هستین از طلبه یعنی پاکستان میگه، کسانی که بگرد ما میکنین در خط ما میرین، مشکلی نیه در خیلی از مانند ملا عبیدالله تو شما رو میکشیم و کسی پرسان شما رو نمیکنه، مانند ملا برادرم تو بندی میکنیم کسی پرسان شما رو نمیکنه. یک نوع تهدید تحریری برای طالبان و یک نوع توهین به دولت افغانستان.
ولی سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت اعلان مرگ ملا عبیدالله با موضوع مذاکرات قطر ارتباط ندارد. طالبان در اعلامیه منتشره خود همچنان در مورد دلیل مرگ عبیدالله ابراز شک و تردید نموده، گفتند این معلوم نیست که آیا ملا عبیدالله در اثر تکلیف قلبی وفات نموده یا در اثر شکنجه.
ولی یک مقام رژیم سابق طالبان که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت ملا عبیدالله در اثر شکنجه در زندان بینایی خود را از دست داده بود. به گفته این مقام ملا عبیدالله و مولوی نورالدین ترابی که حال در زندان در پاکستان به سر می برد از جمله رهبران طالبان بودند که با پروسه مصالحه با دولت افغانستان علاقه داشتند. در اعلامیه طالبان صلیب سرخ بین المللی هم ملامت شده است که چرا از حالت ملا عبیدالله به فامیل وی احوال نداده بود. گفته می شود ملا عبیدالله 43 ساله در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در صف مجاهدین می جنگید و با آمدن حکومت طالبان وزیر دفاع طالبان و پس از سقوط این رژیم به صفت معاون این گروه کار می کرد. بر اساس گزارش ها وی در سال 2007 در بلوچستان توسط نیروهای امنیتی پاکستانی دستگیر و زندانی شد.
گزارش بود در رابطه به اینکه طالبان امروز خبر مرگ ملا عبیدالله را در یک زندان پاکستان تایید کردند. کارشناسان افغانستان میگویند اینکه ملا عبیدالله 2 سال پیش وفات نموده و خبر مرگ و امروز اعلام می شود دلیل این موضوع را می توان در تلاش های پاکستان جهت خدشه‌دار کردن تلاش های صلح در افغانستان مشاهده کرد. زرخونه منگل با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی مصاحبه نموده و در آغاز از وی در مورد دلیل تأخیر اعلان خبر ملا عبیدالله سوال کرد.
متاسفانه مردم افغانستان شما می‌دانید مخصوصا طلبا کسانی که نعره می‌خواستن حداقل مذکوره استقلال طلبی و آزادی خواهی داشته باشند دولت افغانستان تماس داشتن اونا را دولت پاکستان بندی کرده بود به شما ملا برادر ملا عبیدالله آخوند دارن در حالی که 2 سال پیش ملا عبیدالله آخوند فوت کرده حالا مرگش خبر میتن و دولت افغانستان و مسئولین سفارت افغانستان در پاکستان سفرا مسئول هستند که اگر دوست کشور است که دشمنشان در کشور ثالث محبوس میباشه باید اونا آگاه باشند. ولی خود به خود بی‌کفایتی دولت افغانستان نشان میتونه که یک تابع افغانستان کسی که تابع افغانستان در اگر دشمن هیچ هم است در یک معبد کشتم شما تا روز دولت افغانستان هیچ ادراکی نداره بیر.
آقای سعیدی، آیا افشای مرگ ملا عبیدالله با موضوع مذاکرات قطر میتونه کدام ارتباط داشته باشه؟
ببینید نگمه جود از ماییه که اگر کسانی که بگرد ما میکنین زنده است این از طلبه یعنی پاکستان میگه کسانی که بگرد ما میکنین در خط ما میرین مشکلی نیه در خیلی از این مانند ملا عبیدالله تو شما رو میکشیم و کسی پرسوان شما رو نمیکنه مانند ملا برادر تو بندی میکنیم کسی پرسوان شما رو نمیکنه یک نوع تهدید تحریری برای طلبه و یک نوع توهینی به دولت افغانستان است. ببینید ملا عبیدالله آدمی نبوده که هیچ اقربایی نداشته باشه. چرا اول به هر نظر اگر به سکته قلبی مرده اگر به مریضی مرده چرا پاکستان تا این سال جنازه و تابوت زیر به اقربای زیر نداده؟ چرا تا دو سال این را اعلام نکرده که حالا اعلام کرده؟ این خلاف تمام نرمای شریع بین المللی است.
مصاحبه بود با احمد سعیدی کارشناس سیاسی.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. اعضای اتحای حقیقت یاب دولت افغانستان طوری که در خبرها شنیدید کشته شدن کودکان در کاپیسا و کنر را بررسی کرده و خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. این اعضاها که به دستور رئیس جمهور کرزی کشتار کودکان در عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولایات کاپیسا و کنر را بررسی کردند امروز در نشست خبری در کابل نتایج تحقیقات خود را با خبرنگاران در میان گذاشتند. اما مقام های آیسف گزارش ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان در عملیات اخیر نیروهای بین المللی را نه رد و نه هم تایید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
با گفته نهادهای افغانی نیروهای بین المللی بدون هماهنگی و مشوره با نهادهای مسئول حکومت افغانستان با اجرای 2 عملیات جداگانه در ولایات کاپیسا و کنر 15 غیر نظامی به شمول چندین کودک را کشتند. اعضای نهادهای حقیقت یاب که به تازگی پس از بررسی حوادث کنر و کاپیسا به کابل برگشتند به روز دوشنبه در نشست خبری نتایج بررسی هایشان را با رسانه ها در میان گذاشتند. مولوی شهزاده شاهد نماینده مردم ولایت کنر در ولسی جرگه و رئیس هیئت اعزامی به کنر در این نشست در مورد نتایج تحقیقات چنین گفت:
کله چې شپې ځواکونه کوزیږي
زمانه کې نیروها شبنگام پیاده میشوند قریه را محاصره کرده و هر کس که از ترس از خانه هایشان بیرون میشوند هدف بمبارمان قرار میدهند. در این قریه چهار عضو یک خانه را که شامل یک مرد با فرزند و دو برادرزاده اش میشود به طور بی‌رحمانه به قتل میرسانند. همچنان یک مرد و یک زن و فرد دیگر این قریه که در مجموع 7 تن میشود کشته شدند.
حیاتی که بعد از تحقیق در مورد گزارش ها راجع به کشته شدن کودکان در عملیات ناتو به کاپیسا رفته بود نیز میگوید که چهارشنبه گذشته در عملیات هوایی نیروهای فرانسوی در ولسوالی نجراب کاپیسا 8 کودک افغان کشته شدند. اعضای این هیئت خواهان محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان شدند و از جامعه بین المللی خواستند تا به این مظلت توجه کند. در ترکیب این هیئت دولتی افغانستان اعضای شورای ملی، نماینده های وزارت های دفاع، داخله، ریاست امنیت و اداره مستقل ارگان های محل شامل بودند. غلام فاروق که به نمایندگی از ریاست امنیت ملی افغانستان در ترکیب این هیئت به کاپیسا رفته بود میگوید که عملیات کاپیسا بدون هیچ گونه امانگی و مشوره با نیروهای افغان صورت گرفته است.
عملیات قوات‌های فرانسوی در ولسوالی کاپیسا بدون در نظر داشت امان ساختن با سایر نهادهای امنیتی صورت گرفته بود به شکل خودسرانه که حتی ریاست عمومی امنیت ملی برای فرد عملیات صورت نگیر ممانعت ایجاد کرده بود سر ایجاد کرده بود به عملیات نکرند با آن هم فرانسوی ایشن نظر نگرفته به شکل خودسر رفتند به عملیات
به دنبال پخش گزارش ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان در ولایات کنر و کاپیسا، آیسا این گزارش ها را نرد و نه تایید می کند. جنرال کارستان جاکابسن سخنگوی آیسا و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت.
آنچه را که ما از طریق بررسی های پیچیده و کامل خود می دانیم این است که درگیری با گروهی از مردان مسلح به وقوع پیوست. این مردان با روش غیر معمول درگیر شدند. این گروه از سوی نیروهای هوایی ائتلاف مورد هدف قرار گرفته و در این عملیات تمام راهنمودهای تاکتیکی ISAF عملی شده است. با دنبال این درگیری اجساد شماره از نوجوانان افغان که دارای سنین مختلف اند به دست آمدند.
تلفات افراد ملکی در افغانستان در حال جریان دارد. در هفته گذشته گزارش از سوی ملل متحد به نشر رسیده گفته شده است که 8% تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. بر طبق ادعاها عملیات شبنگام نیروهای خارجی در افغانستان در حال قربانی میگیرد که حکومت افغانستان از چندین سال به این سو خواهان توقف این عملیات است. اما نیروهای بین المللی روی اجرای عملیات شبنگام در افغانستان تاکید میکنند و میگویند که ادامه این عملیات در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان مؤثر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. وزیران داخله و مالیه افغانستان به روز شنبه آینده از سوی ولسی جرگه استیضاع می شوند و همچنان وزیر داخله به خاطر تلفات اخیر افراد ملکی در ولایت کاپیسا و ایجاد به موجب پلیس محلی و وزیر مالیه به علت وارد کردن تغییرات در بودجه سال 1389 به استیضاع کشنده می شوند. در این حال قرار است 14 وزیر دیگر هم به علت عدم مصرف مقدار لازم بودجه انکشافی مورد استجواب قرار گیرند. سید فتی محمد بها گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه دو وزیر کابینه این کشور را مورد استهزاء و 14 وزیر دیگر را مورد استجواب قرار میدهد. به اساس این تصمیم ولسی جرگه وزرای داخله و مالیه به استهزاء کشانیده می شوند. نماینده های مردم علت به استهزاء کشانیدن بسم الله محمدی وزیر داخله را وارد شدن تلفات اخیر غیر نظامیان در ولایت کاپیسا و ایجاد پلیس محلی و انگیزه استهزاء حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه را وارد کردن تغییرات غیر قانونی در بودجه سال 1389 عنوان می کنند. در این حال 14 وزیر دیگر کابینه افغانستان که در سال 1389 کمتر از 40% بودجه انکشافی اداراتشان را به مصرف رسانیدند از سوی ولسی جرگه مورد استجواب قرار داده می شوند. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که روند استیضاع و استجواب این وزیران کابینه تا 6 اوت ادامه خواهند یافت.
مورخ 29 دل استیضاع از وزیر محترم مالیه حضرت عمر زاخیلوال و وزیر امور داخله محترم بسم الله محمدی
موضوع استجواب موضوع فیصدی مصارف بودجه انکشافی است. تا شش حود را تا جندار تکمیل است و فیصد با خواهش میکنم حضور داشته.
به اساس فهرست که از سوی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگای افغانستان تهیه شده، وزارت های احیا و انکشاف دهات، حج و اوقاف، امور سرحدات و قبایل، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با مواد مخدر، امور خارجه، اقتصاد، تجارت و صنایع، عدلیه، زراعت، آبیاری و مالداری، امور مهاجرین و عودت کنندگان، انرژی و آب، ترانسپورت و هوانوردی و تحصیلات عالی نتوانستند در سال 1389 بیشتر از 40% بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند. به باور نماینده های مردم در ولسی جرگه، با اعضای کابینه باید مطابق به خواست مردم محاسبه صورت گیرد که چرا نتوانستند بودجه انکشافیشان را به طور لازم به مصرف برسانند. عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید اگر پاسخ های این وزیران و سرپرست ها قناعت وکلا را فراهم کرده نتوانست، آنها نیز به استیضاح کشانیده خواهند شد.
برای تعداد دیگری از وزرا مسئله استجواب مطرح است. طبعا پرسش هایی که در مورد کارکردها و عملکردهای اونا وجود داره، انتقادات و گزارشاتی که در مورد اختلاس ها و در مورد برخوردهای نادرستی که در استخدام کارمندان صورت گرفته، خشخوری ها، بودجه اونها به مصرف نرسیده، باعث شد که اونا هم به استجواب فراخوانده شود. اگر قناعت نمایندگان حاصل شود، خوب در غیر او باز هم پروسه استیضاح اونا هم مطرح خواهد شد.
اعضای ولسی جرگه در حال اقدام به استیضاح وزرای داخله و مالیه افغانستان کردند که از دو سال به این طرف 7 وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند. رئیس جمهور کرزی گفته بود که پس از تکمیل شدن هیئت اداری مجلس، وزرای باقی مانده را برای گرفتن رأی اعتماد ولسی جرگه معرفی می کند. اما به نظر می رسد که نماینده های مردم تصمیم گرفتند تا پیش از این کار حسابات سال گذشته را با شماری از وزیران که به گفته آنان در امورات کاریشان غفلت کردند تصفیه کنند.
ساعت 6:51 دقیقه ادامه گزارش ها. قبلا در گزارش شنیدید که اعضای هیئت های حقیقت‌یاب دولت افغانستان که کشته شدن کودکان در کاپیسا و کنر را بررسی کردند، خواهان محاکمه عاملان این کشتار یا تلفات افراد ملکی در افغانستان شدند. در این حال مقام های آیسف میگویند در آینده نزدیک کنفرانس را در خصوص تلفات افراد ملکی در افغانستان میزبانی میکنند. سخنگوی آیسف امروز با خبرنگاران گفت در این نشست در مورد عامل وارد شدن تلفات به افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن بسای گسترده ای انجام خواهد شد. هرچند کشتار افغان‌های غیر نظامی از سوی نیروهای بین‌المللی عکس‌العمل‌های تند حکومت افغانستان را در قبال داشته است، اما گفته می‌شود تا کنون به این مشکل راه حل عملی پیدا نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
آیسف در یک اقدام تازه به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان، کنفرانس را به اشتراک مقام های افغان و آیسف و نماینده های نهادهای بین المللی برگزار می کند. جنرال کارستن جاکوبسن، سخنگوی آیسف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این کنفرانس در ماه آینده میلادی در مقر فرماندهی آیسف در کابل رواندازی خواهد شد. آقای جاکوبسن افزود که در این نشست در خصوص علتهای بمیان آمدن تلفات به غیر نظامیان و راه‌های جلوگیری از آن بحث می شود.
در این نشست نمایندگان حکومت افغانستان، والیان، شاروالها، نمایندگان یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ، مؤسسات بین المللی و آیسف در مورد عوامل تلفات ملکی و جستجوی راه‌ها برای آوردن بهبود در این زمینه گفتگو می کنند. این یکی از قدم‌هایی است که از سوی قماندانی آیسف در پیوند با تلفات غیر نظامیان در افغانستان برداشته می شود.
سخنگوی آیسف گفت که در این کنفرانس در مورد گزارش اخیر یونما راجع به تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت. وی علاوه کرد که آنان پیش از این دو کنفرانس دیگر را نیز در این ارتباط میزبانی کردند. سخنگوی آیسف همچنان گفت که آنان هر پیشنهاد و سفارش را در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان مد نظر میگیرند و مطابق به آن عمل میکنند. در همین حال جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل نظامی، در رابطه با نتایج همچون نشست ها شک و تردید دارد. آقای امان در صحبت با رادیو آزادی، ایجاد هماهنگی لازم میان نیروهای بین المللی و ارگانهای امنیتی افغانستان را در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور مهم توصیف می کند.
اول خوب ببینیم که ضروریات کنفرانس نیستن. اینا میتونه پلانهای منظم عملیاتی و پلانهای منظم مناطق به خاطر تصفیه و پلانهای منظم تعلیم و تربیت در یک هماهنگی مشترک با تمام سکتورهای امنیتی افغانستان بخصوص امرای وزارت دفاع مشترک بشه تا بتونه که موافقانه ایره به سر برسانه.
در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان آمده است که در جریان درگیری های سال 2011 میلادی 3021 فرد ملکی در این کشور جان باختند. در این گزارش است جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده است که به حفظ جان غیر نظامیان توجه داشته باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که سر محکمه پاکستان صدر اعظم پاکستان را به عدم رعایت حکم محکمه متهم کرده است. سر محکمه پاکستان دو سال قبل از رضا گیلانی خواسته بود به دولت سوئیس مکتوبی رسمی بفرستد و درخواست آغاز تحقیقات در مورد دوسیه فساد اداری آصف علی زرداری رئیس جمهور را بنماید، اما یوسف رضا گیلانی از این کار خودداری کرده بود. جزئیات در گزارشی است خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
استر محکمه پاکستان صدر اعظم این کشور را بنابر عملی ننمودن اوامر محکمه متهم نمود. یک کمیته اختصاصی استر محکمه پاکستان با حضور 7 قاضی بعد از سماعت مختصر فیصله صادر نمود که بر اساس آن سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور متهم به عملی نکردن حکم محکمه دانسته شد. محکمه وی که حوالی صبح روز سه‌شنبه در استر محکمه پاکستان آغاز گردید نیم ساعت دوام کرد. ناصر الملک رئیس کمیته 7 نفری یاد شده گفت صدر اعظم پاکستان نتونست قناعت محکمه را حاصل نماید و به دلیل عملی نکردن حکم محکمه رسما به اهانت به محکمه این کشور متهم دانسته می شود. آقای گیلانی به سبب آغاز نکردن تحقیقات بر ضد فسادهای اداری رئیس جمهور با این فیصله محکمه روبرو شد. وی در ماه گذشته نیز به محکمه عذر گردیده بود. استر محکمه پاکستان دو سال قبل به صدر اعظم این کشور گفته بود که باید به حکومت سوئیس مکتوب رسمی بفرستد و در مورد دوسیه آصف علی زرداری تحقیق جدید را آغاز نماید، اما صدر اعظم این حکم محکمه را عملی نکرده بود. صدر اعظم پاکستان میگوید که بر اساس قانون پاکستان رئیس جمهور این کشور از مسئولیت قانونی برخوردار میباشد. رئیس جمهور پاکستان به فساد اداری که شامل 60 میلیون دلار آمریکایی میباشد متهم است. گفته میشود که وی در زمان حکومت خانمش بنظیر بوتو مقدار پول یاد شده را به بانک های سوئیس انتقال داده است. در نشست امروزی کمیته 7 نفری محکمه صدر اعظم پاکستان متهم به عملی نکردن حکم محکمه شناخته شد، اما بر اساس قوانین مربوطه این محکمه تا تاریخ 22 ماه جاری به تعویق افتاد. طبق حکم محکمه سید یوسف رضا گیلانی به تاریخ 16 ماه جاری دلایلش را میتواند در مورد فیصله امروزی به محکمه بسپارد و به تاریخ 22 آخرین نشست این محکمه دایر خواهد گردید که بعد از آن در 27 ماه جاری محکمه فیصله نهایی اش را صادر خواهد نمود. اگرچه قبل از فیصله نهایی استر محکمه چیزی گفتند قبل از وقت خواهد بود، ولی طبق قانون پاکستان اگر صدر اعظم قناعت محکمه را حاصل ننماید نه تنها از وظیفه‌اش برکنار خواهد شد، بلکه 6 ماه در توقیف نیز به سر خواهد برد و همچنان تا 5 سال آینده از هر نوع منصب دولتی محروم خواهد بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از پیام های شما
خاطرات نوبت رحمان سواری اثر پایان خیلی ارزنده مدت هیچ فهم نشود در اون سواری بدکوش است یک نه ولایت نه هیچ کشوری برای توجه نه آخر کرده است میخواهیم که برای اون سواری خدمت کنم
یک اولی تخریب شده در این برف و باران که فعلا ما چاره نداریم.
رادیوی آزادی این جانب محمد شریف از ولسوالی چارکین زحمت دادیم در رادیو آزادی. بسیار راهش هم بنده، فعلا برف باری زیاف است، راه مواصلات ها کلی سیل برده و همش بس ها بند است، راه بند است. چیدن و آلی سای ولایت برخ چیدن هم کاری نوید در غیر از این چار تر تلفات منه و مالایشان هم از بین نفته. خدا حافظ.
یا
من خواهش از پیشت میکنم که برادر در این مسئولی زرگی ما یک کلینیک گوشتا فقط سرپرست به ما بیوتنی که همه تحصیل فهمیده نمیشه که یک رو تحصیل کرد این یک رو به اصلا همه چیز پیدا کرد فقط کلینیک نوید دوای شخصی میرد که نوخانه خود به مردم هیچ مزده مشکلاتی مردم نمیرد مردم دولت کموت تمام هرگی میرد ایواز یادی که مرضی طلابی که مرضی یک چور شده میدن در کلینیک میکشه امیر از دوای خلا در گوی چیز به اصلا وزارت شد یا ما از من برسان
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.